Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسي ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دوه دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ.
سوابوده ای دیموکراتیه انی نی موګوت بی
اسادی او دیموکراسي څوک دی وبول سره دوه ورواچن شپیل ولای
د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې جنونی زکونکې لوړو زدکړو ته پریږدي. په دې اړه مو چې کنجونی له لوړو زدکړو به برخه شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغیز سوي د یوې خزینه فعال نظر اخیسته.
اغه انجونی چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي رواني طرفه نابرد تاثیرات لري.
په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیت درولې. د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیې مشري اصلي علت اقتصادي ستونزې بولي.
یوازنه لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته. د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم وکړو. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن د 14 هجری لمریز کال د اتلې میزان د میاشتې 22 او د میلادي 2021 کال د اکتوبر 14 ده. پیل دې ساعت په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسي ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسي ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال یا سی آی اس هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل.
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډي شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلي مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په مانی کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نه خدشه پاریس په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هم غږه کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دای بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوی خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. خغلی مورا زیاته کړه چې دا خبرې د له هغه ځای چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکزي پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کني وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلی چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرائیل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بای راموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کړکیچ به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کال له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درې مهمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه په ورځ تر 1,650 ډیر او د سېشنبه په ورځ تر 1,400 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوښتي تلفات تر 1,000 زیاتو حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتره کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنر په ژمي کې د ګازو د بیې د زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنر کادری سیمسن خبري غونډې ته وویل:
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوی، او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي، هغه ځای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې، او تر اوسه یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښېدي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت پونوم ویزده کون که اسوشیتد پرس اجانست وویل.
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم لاسه جیراډو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1989 تر 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبري کړې وي او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د شغلی چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي. دوی د سفر د هدف یو موضوع هم دا ښودل شوی چې د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړې زده کړو ته پرېږدي. تر اوسه له درې ولایتونو پرته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي. که په افغانستان کې نجونې له لوړو زده کړو همداسې بې برخې شي، په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. په دې اړه به د افغانستان د پخواني سناتور ګلالۍ صافی نظر واوري.
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړ تاثیرات لري، او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي، ځکه چې دوی د راتلونکي لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګال توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه دوله چې باید نو سي شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهی ده، او دوم دلیل ټیټ اقتصاد ده. معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې دې خپل انجن په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړي جنې وړي کېدلې د مجبوریتونه ډیر زیات، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعض فامیلونه مجبوریدل چې خپل لوران په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوری کی څو چې دغه په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي. کله یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین وسیږي، زه فکر کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غونډه ګرانه نو وسیږي چې دغه ژوند په خطر کې وشي. موږ باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتماً رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه وسیږي، په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. هغه مور چې باسواد وسی هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسی، خپل چې کار لري، په هیڅ صورت باندې خپل وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې لپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بېسواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمایي ټولنه نوره فلج شوې ده.
کافی نیدی لکه نوری وادو غده مگه تروسه هم دیر روست پاتی فیصدی با سواد خلکو پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که مگه بیا هم نیمایی یعنی که نوسی مثلا یا پتسالورو مثل که کسی وزی که دا هم معروبه که دا قشر به نور هم لگشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادانی دی مثلا معلمانی دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چی یو فیصدی دی با سواد خلکو پورا کرده که دا هم مگه ده کار نمحروم که دی باید بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی. دا یو لوی ستونز خپل حکومت ده او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته، که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم یعنې هغې امکار ته پرې نه دي، نور هم به د دا ستونزه ډېره شي، یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل. خپله اداره به حتما فلجی، یعنی که فلج نشین ناقصه کیگی، بلکل ناقصه کیگی.
د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی و چې په دې اړه خپل نظر سره شریکاو چې کچیر په افغانستان کې جونې هم داسې لوړ زده کړو به برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغیز څوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپای ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزور شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب شي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماټانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اګست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګ له حملو سره مخامخ دی د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوری کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوزو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونې غنې کې په افغانستان کې د داشټالي په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله د غډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د داشټالي خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنگیالي پر ډلو ټپلو سره وویشل سي، ځینې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر لا افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ازادي رادیو اوري. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یو تراژیدي وه. شغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره دا روښانه کړه.
سوابوده دیموکراتیا اني نه могут بیت
اساسي او دیموکراسي څوک د یو ولسم دود او رواجن شي بیلولای. متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو لري رواجن او کلچر او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجې دغه سي غمجن شو. خود روسي ولسمشر د ماسکو تیریار خلته چې د بخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پاتیاي ممیلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د حقي حمله پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوی و کنه و شوی. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې افغانستان ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه تاوده شوه او په 1991 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې بریټ ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځیاړي جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپل پوځانو ته وسلې ولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کال جګړې سش کال د اگست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړ حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څام روسیې طالبان د وی ترګر ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې لنیوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په شلمه یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغه غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسي په مشهي امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسي ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
پاننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمیزو رادیوګانو د اف ام په چپو فعالیت کوي. د سیمیزو رادیوګانو یو مسول اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي. نور په دې راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمهیزی رادیوګانې فعالې وې چې ګن خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړي چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افم راډیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم راډیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې د شلو راډیوګانو نه بندې وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی هغه خپل اعلانات ترېنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاحغږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد ویلي اغو رسنیو چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر روزم تاسو د شاهدانو د رسنۍ ریاستال سره موږ غونډه درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوې دي هغه دوه درې لتونه درلودل، ځینو خپل کار پیښی دی یا ځینو ته کېدی چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم تاري شوې ده. په هغه ویلو کې ویره له وجې ځینې ولایاتو کې کېدی
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل یو شمېر نړیوالو تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلي دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. مکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې د درناوي مراسم ترسره کړل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو په پوځي ماموریت کې ګډون کړی و. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي. جګپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکا مورا ویلی چې له ایراني چارواکو سره پر دې غږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
عزت الله منگل د خوست ولایت څخه یم. زه خپله یو خود شخصی د موټر بزنس لرم هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپله د چرګانو او مړزانو دې فارمونه چونځمک کور یو اطرافي ساحه کې ده. موږ د دې فارمونو باندې ما کار شروع کړی دی. هغه کارونه
بله د چرګانو مړزانو نم یادونه وکړه، دل کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم
چرګان؟ خو موږ نمایندګیان لرو، چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي، موږ بیا ساتو مخکې رسوو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو، په ظرف د اولس ورځو کې دې څخه بچي راوځي، څلوېښت ورځې هغه موږ ساتو. بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغوی ته د مخکې وړو خرڅوي.
که درت وایي چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابېږي که نه، خلک څومره په فایده پوهېږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوند چې د مړز په غوښه کې ده هغه په نورو غوښو کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نابلده دي، یا ډېرو خلک د دې په باره کې معلومات نه لري. خو کومو خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوښې لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي هوټلونو ته.
ډېره زیاته مننه. خیر
مننه.